په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تریتم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه و بالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلی چې د طالبان حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنو او تریتم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. وسلوالو نن د کندهار ښار د نهمې حوزې اړوند برېښنا کوټ امنیتي ماموریت ته نږدې یو لاسي بام غورځولې. د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لاسي بام له هدف څخه لرې چاودنه کړې او چا ته یې تلفات نه دي پېښ کړي او کوم تلفات نه لري. د ازادۍ د مبارزینو په نوم یوې وسلوالې جبهې د برید مسؤلیت منلی. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې د دې وسلوالې ډلې د لاسي بام دوهمه حمله ده. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي. د دغه بانک ویان صابر مهمن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبره وکړه. ویل چې دا ګامې د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 100 میلیون سویډني کورونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي ټلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې په دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم تاییدولی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 19. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 6.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تریتم کړي دي. په دې اړه په یو راپور کې یو شمېر هغه کورونه یو سره غږېدلی و چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا وژل شوي یا تری تم کړی شوي دي.
دا یو محلي قمندان لخوا له خپل او ښي سره یو ځای یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فجیع شکل باندې شهیدان شول.
یو شمیر جونی زده کوونکې دیتا اندېښنه لري چې اوس چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي ښایي سږ کال کانکور ته هم پرې نه ښودل شي. د ارزګان یو شمیر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې پیسې په بانکونو کې بندې دي او دوی هم وزګاره.
کدی ته وایي چې تاسو موږ پیسې راته راوباسئ چې موږ دلته یو کار کوو، کدی وایي نه درته راوباسو نه ستاسو پیسې موږ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یو نوې څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام نږدې 1500 امنیتي ځواکونه د امنیتي ځواکونو غړي یا د پخوانیو ملکي ادارو غړي وژلي یا هم تری تم کړي دي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو خپل اعلان کړی عمومي بخښنه نه ده مراد کړې، هغه څه چې طالبان ردوي. په دې راپور کې مو د پخواني جمهوري نظام د وژل شو امنیتي ځواکونو ځینو کورنیو سره خبرې کړې چې ادعا کوي طالبانو تر خپل واکمنۍ وروسته هغوی وژلي دي.
په ډېر فاجعي شکل باندې وژل شو او تر څنګ یې له دوی څخه د دوی
د یو ډېر سکلن زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او د امن نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل او خي سره یو ځای ووزل سوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادعا کوي چې ماما او د ماما ځوان او خی چې دواړه د امن نظم افسران و د میدان وردګ او سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان لوري ووزل سول.
ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګی دره کې د متاسفانه چې د طالبانو د یو محلي قمندان له خوا له خپل او خي سره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چیرته په باغونو کې اچولي وو.
له وزل سوي زبیح الله یو درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پیښې دا په کابل کې هم سوي ده.
زه پوهه کې دوه مرمې لګېدلې او ما چې یو مې د سینې طرف ته لره له قلب نه وته و یو مې دغه دی.
دا که هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادعا کوي چې دا کیس پر 15 طالبانو ته منسوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې پلاس او پرنجر موټرو کې و، دای او مشر روري چې د 8 کلونو په عمر و د دوی لوري تعقیب او ډزې پرې وسوي چې په پایله کې دای ټپي او روري ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفری ولس امنیت ریاست مرستیال او بل افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړو، مونږه ساحه دې نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو پوښتل چې مونږه ونیسي، بعضې انداخت په مونږه وکوو. کله چې ډبلیو پی د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دو موټر مونږ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لاره ووتله، یا کلاشینکو خیرو وست او مونږ ګټه شروع کړل. په دې پایله کې د ماورور د خدای وبخي هغه ځای په ځای و زخمی و.
د ملي امنیت د بخوانی افسر وایي خپل سخت ټپي او د کورنۍ یتیمو ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغو ادعاو په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د عمومي افې خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12 نیټه نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران همدارنګ مدني فعالانو لډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورکړی دي، هغه څه چې طالبان ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چاغچ نه دی اخیستل سوای.
موږ دا راپور پکلا کړو، داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابت کړي. موږ په افغانستان کې د سنوي نشو چې هغه چا اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکر دی عفو دی روحي خلاف عمل سوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو لوري د بخښنې امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خبرې کړې وي.
د بل خدای امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ په شاتک شوې ده. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی دی طالبانو له خوا بشري حقوقو جدي سرغړونه تل کړي، مخکيني حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچا خستنې پیښو له لوړو پوسټونو د خزو او لګکې او لری کولو د بیان پر ازادي محدودیت لګولو او د نجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل.
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو د مخکيني حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چنجوني او خزینه شي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او دنجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پر راپور کې واقعتا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نو رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسونکو یې بریدونه کړي او تر خوا یې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقف کیږي دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او تر خوا یې په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي له کار کولو منع شوی دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2021 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې له اګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د روان 401 کال د کانکور برخلي کم نه دي څرګند شي. د مسلې هم ډیر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړې دي. هغه زده کوونکي چې له یو کال راهیسې د سګنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی وایي نه پوهیږي چې آیا سږ کال به د کانکور ازموینه واخیستل شي.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نو موري وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړلې د زده کړو د دوام او په هنتون ته د تللو هیلې مړاوي کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره د دې مهمه آزموینې د تر سره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
دا لا سرګند نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا سرګند نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
پروسته یو کلونو کې د کانکور آزموینه د وړي په میاست کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلیدل. خو ساکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور آزموینه د اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ څومره د وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور آزموینه د بریالي سویو کسانو درسونه به د وړي په میاست کې پیل شي. خو لا تر اوسه د نویو محصلانو لپاره د درسونو د پایل پاره څه نه دی ویل شوی. صادقه شیرزاد په 401 کانکور آزموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوی ده. دا وایي چې د رواني میاستې په پایل کې د نوملیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلی وه، خو ورته ویل شوی و چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي، ورغلم ماته وویل شوه چې نوي بریالی شوي او کسانو درس درسونه لانی دی پیل شوی او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یو انجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي، هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو نجونو ترمنځ دا ویره خپره سوې چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنه کړل سي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د آزادی رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د روسي دفاع وزارت وایي د اوکرين په بندري ښار ماریپول کې د اوکرين لزرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکرين چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم هغه تاییدولی شي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او ویل دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور به له اسدالله لودین وورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارته وروسته لږ شاتګ وکړ او وی ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی موندلی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرونو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرونو ویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې په کې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قومندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسي حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولند ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوې دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي په انټرنیټ کې مو هم اوریدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسد الله لودین ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به واوري چې د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي پیسې په بانکونو کې باندې دي او دوی اوسګار ګرځي. د دوی په خبره حکومت د یو ورته د کار زمینی برابر کړي او یاد هغه بند شوی پیسې ورته خلاص کړي چې دوی پرې ځانته کاروبار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلې فرانستل کېدو نږدې شاو خاتمې اچتي ووتی، خو لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی او خلک په ستونزو کې دي. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله تر څلورو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شوو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه سي. د نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دې غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. محمد ولی وايي د لاس په تړاکو ګټلې پیسې په بانک کې زیرمه کړې وي څو خوندي سي او غلا او نور څوک ترې ونه لوټي، خو وايي اوس هم دا پیسې په بانک کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خبره که څه هم په بانک کې ډالر زیرمه کړي خو د بانک له لوري افغاني ورکول کیږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې کې سل تر 200 افغاني تاوان کوي.
بانکونه دا غلط رسیدلی دی چې موږ له ډیر سخت ستونزو سره مخ کړی یو. کله چې لومړی موږ راځو خو یو پلاخ موږ ته نوبت نه راځي، موږ په کتارو کې ولاړ یو. د سهار ستر غرمې پرې در مازګر پرې موږ په کتارو کې ولاړ یو. پلاچ کله کتارونه خلاص ورس په ورکت ډول ځان هغه بانک ته ورولو، هلته نوبت وا خو بیا هلته ډیر ستونزې پلا دی. راته وایي چې تاسو وړي دي، بل پلاوی تاسو اکاونټ کې پیسې نه یي، بل پلاوی څنګه دې شل رقم خبرې راته کوي، باندې راته کوي خپلې روپۍ. هلته چې موږ هغه خپلې روپۍ یې خپل هم ګټلې دي، پردیم باور کړی ودي ته مور کړی دي، وس هغه خپلې پیسې دي.
محمد ولی زیاتوی غوښتلې په بانک کې د خپل جمسو ټولو پیسو راایستلو ورسته یو خصوصي کاروبار شروع کړي څو د خپل اولادونو لپاره یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي او پر کاروبار ودرېږي. خوای خپل پیسو ته د نه لاسرسي له امله اوس بیکاره دي او ماشومان یې هم وشي.
پله سرمایه را سره ګرځولې د مژ په کاروبار په چیراو بس کدی ته وای چې تاسو مژ پیسې را تراو بس مژ دلته یو کار وکړي وای نه د تراو بس نه ستاده پیسې مژ نه لرو یا نه درکو یا پلان یا غستون زیاده غستون زیاده. بل خبره دا چې هغه تاسو د مژ غ خپل پیسې مژ څخه لکه یم په دغه په پدې بنګو کې خلا کې دی په دې معنی چې په بازار کې بجالار په اتیاف وی په اتاتیا به دې مژ صفاوی غواړي پاتاویا به غواړي ډیر کښته را څنګه غواړي. کدا غ جریان داس رواني ز بالکل پدې باور يم چې دا غزما پیسې بدل تخت می سي ز به سمونه کما.
د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلې فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپل ټولو مشتریانو ته به په میاشتنی ډول تر 200 امریکایي ډالر زیات نور کوي یا شل زر افغاني. خو تر دوه میاشتو تیرېدو وروسته دا محدودیت یوازې تر 400 امریکایي ډالرو او یا هم 1000 افغانۍ رسیدلې دي چې د خلکو اړتیاوې نه سي پوره کولای. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو همسر ټکوي چې له بانکونو د خپل پیسو د راایستلو په برخه کې لستونز سره لاس او ګریوان دي.
خپل پیسې موږ د بانک سره نه سره ایستلای دوه ډیر پیسې نه سره ایستلای دي. موږ د دوه پیسې راکې چې معنا موږ ما سره خپل لاس د کور چلپو کو ډالر دوه روپۍ کم ته د موږ سره نه سپر دغه در بازار نو مشکلات تا مشکلات دا پیسې په دې ډول ګټلې په خواري په بیلچا.
که څه هم له بانکونو د خپل پیسو د راایستلو په برخه کې خلک لګړو ستونزو سره مخ دي، موږ هڅه وکړو چې په دې اړه د افغانستان بانک له مسولینو سره هم خبري وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم پاړي کنيولو بریالي نسو. خو څه مده وړاندې د افغانستان بانک مسولینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې رهبری په دې هڅه کې دي چې څو خلکو ته اسانتیاوي راولي او خپل پیسې ورکړي. د تیرشلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو کې پنګونه یو لوی لستراوړنه بلل کېده، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته په خپلو پیسو کې د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو یې باور ته زیان اړولې دي. د دې ترڅنګ خلکو او آن سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړه د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغیزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیې په پورته کېدو کې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقال دی شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرز ورګډ شوی او شاید د نور کلونو په چیرې سږ کال هم د غنمو فصل د دی آفات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې. یعنې د غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کې د غنم داسې ده. مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې بالکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا ده دا نور انسانانو تر اوسه ښه شی نه دی کړی. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو ولوالم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج اواز موږ وایي پیدا کېږي. یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج اواز ښه پیدا کېږي خبره نو دغه ده چې راپورت چې دغه نومان وینې داسې کې لکه نری وریج شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی.
غنم کمزوري کوي د کارې باسي داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایو شي به اوس خسمېږي که نه نو برخې کمزوري کوي. نو چې خپل سره وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ور معلوم یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم یو څوک یې ور وښي وکړي دا خو بېخي ښه خبره ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي یا په اوبو کې ور علاقو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاحو تخمونو نه کرل د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل ده په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ازادي راډیو له ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د نورو مقاماتو رسوي. ته زابل ته راشئ خپله پوښتنه وکړه څه حال ده په هر واده کې راکښله مرمۍ ویسته کېږي په 50 لکه د څو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچانو ریاست کښې اخیسته کېږي محکمه کښې اخیسته کېږي شیري کښې اخیسته کېږي د خدای په یاد تا د زابل ته یادې راشه چې حساب ته پوښتنه وکړه معلومات وکړه و سلام.
ازادي راډیو څخه پیغام پرېږدم چې دغه افغان د سیم شبکه جوړ کارت غټ پوښې جمع کړو بیا هم راځي خپل راځي شپې خپل کارت جمع کړي بل کارت پوښې جمع کړي بیا نو چې زه 50 پوښې جمع کړم تر میاشتې بېرته هغه وخوري بیا غټ کارت هم جمع کړی دا هم خوري. نو زه دا لوړو چارواکو څخه هیله کوم که چېرې دوی دغه سوای شي باید ورته خو دا خو تاریخي ملت دی چې دا خلک ضروري او پلا شبکه نه روخېږي بیا چې روخ شي وړاندیز پر راشي بیا چې وړاندیز پر راشي بیا 50 نورې مخې جمع کړو هغه هم وخوري هغه دوه دغه کارت نور هم پوښې جامو یې. نو موږ دغه تخیل کوو چې دغه شبکه تنبیه کړي.
زما له خوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.